سلامونه واستر مسی وخت سهار لس بجې سوی نن د خالی ورځ د 2014 کال د مارچ 12 نیټه ده د مشالې د نن ورځې نه سات خبرونو په دوه مغړي کې موزا عبدالحی کاکړ او شاهین پونری هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او شام په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په دومره نیمایي کې ترته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو په پیل کې به شاهین بنیرای خبرونه وړاندې کړي
مشهد دی وخت مهم خبرونه د جنوبی وزیرستان پورې کې انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د اورکیدونو لستو د ابتیار د قانون لاندې سلور ویش قبایلی غړي نیولې دي د پاکستان سېنات د جمعې په ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منزور کړی دی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن با د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د آزمولو مسله راپورته کوي د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د ورکیدونو وروسته د افسیار د قانون لاندې سلور ویش قبایلی غړي نیولې دي د انتظامی یو چارواکی ریوټرز خبرې انستویری دي اجتماعي ذمہواری لاندې د هغه سلور ویشتو قبایلی د انتظامی یو چارواکی رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي دي چې د اجتماعي ذمہواری د لاندې د سلیمان خیل قبیلې سلور ویش قبایلی غړي نیولې دي د چا د سیمې نه چې د پرمختیا د ادارې 15 چارواکي او د غي سلور ساتونکو تختول شوی وو چارواکي زیاتوي چې 13 ورځې د جنوبی وزیرستان مرستل پولیټیکل ایجنټ د سلیمان خیل قبیلې د مشرانو سره یو غونډه وکړه او هغوی ته وویل چې تر اتوار د ورځې د تختول شوی کسان را پیدا کړي د نه حکومتي غړي د زیارت پولیس په جنوبی وزیرستان کې نه پیژندل شوی وسلوالو تختول دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دوی د تختولو پلا نه ده منلې د پاکستان سېنات د جمعې په ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی د نوي قانون تر مخه په هیواد کې پوړنبي ځل ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده د ماشومانو قاچاق او د هغوی د لوس تصویرونو خپرول جرم ګرځول شوی دی دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د قانون برخه شي چې ولسمشر یې تایید کړي د قانون لمخه دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د قانون برخه شي چې ولسمشر یې تایید کړي د قانون لمخه په جنسي تیری تورن خای وو کاله بندي شي خو په خوا جنسي تیری یو غیر قانوني حرکت منل کېده پخوا د پاکستان په قانون کې د ماشومانو له لوسو تصویرونو څخه د استفادې یادونه نه شوې او اوس دا هم تر اوو کاله بند او اوو لکه روپو جرمانه لري په داسې حال کې چې د موسمیاتو د محکمې چارواکو د نورو بارانونو خبرداري ورکړې دي په بلوچستان او پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالی تاوان نړولی دي د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د یو کور د چت راپریوتو له کبله د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي دغه شان د چارواکو په وینا په پښین ضلع کې هم د یو کور د چت پریوتو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسانو ژوند بیرلې دي د موسمیاتو د محکمې چارواکو خبرداري ورکړې چې د بارانونو لړۍ به دوام لري او په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شته دغه محکمې یو چارواکي مشتاق شاه 13 ورځ مشالې ته وویل
ساوت وزیرستان نوالې ته د باجوړ پورې تقریبا ټول دین کې به دا روانه درې ورځې کې څه د پاره پورې باران چا سشته او رګې جنسي کې خبرې جنسي بعض علاقو کې مومند جنسي بعض علاقو کې کې دي چې چلته ډېر باران شي او سره اورنه کوم راشي سوات نوخار منشره کې بعض علاقې شي یا بیر کې مومند بعض علاقې والو ال تکي چې کوم غرون سره نږدې علاقې دي اورنه راځي نو ال تکي اورنه راتلو چانس شته
چارواکي وایي چې د بارانو او واورې ورېدو له کبله د دیرنه چترال ته تلونکي مرکزي لاره په لواره کې تړل شوې ده پاکستان 13 ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې کوربا هیواد هند د پاکستانی لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړه پاکستان د نړیوال جام په لومبه ونه کې چې تیر شو هند ته د خپل لوبغاړو سفر وزنداو او د هندي بنسټپالو د ګواښونو مسلې راپورته کړه پاکستان ویلی وو چې خزینه او نارینه لوبغاړي یوازې هغه وه هند تدلی شي چې د هند حکومت دا غوي د امنیت ضمانت ورکي بلخوا په هند کې د کرکټ په نړیوالو شلو ورځو سیالو کې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی امنی کمانډان جنرال امین الله امرخیل د مشالیډو افغان څنګه ته ویلي د دې ولایت د امنیت د ټینګښت تدابیر د کورونو چارو وزارت سره شریک کړي، خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگتن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمویلو مسله راپورته کوي. سمانتا پاور د جمعې په ورځ ویلي د توغندیو د ازموینې د اړتیا جوته کړه چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو، سو د ایران د توغندیو پروګرام رو او راکم کړو. نوموړی همدارنګه وویل چې د امریکا متحده ایالات نورو هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندیو د دې پروګرام په کمزوري کولو کې د همکاري وکړي. د راپورونو له مخې ایران تیره اونۍ د بالستیک توغندیو سو ازموینې کړې دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان د باچا سلمان او نورو چارواکو سره کتلي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي جان کیری له سعودي چارواکو سره په دې خبرو کې په یمن او شام کې د شخړو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. رایټرز خبري ایجنسی سرګندوي له سعودي چارواکو سره د امریکا د بارنو چارو د وزیر لیدنې وروسته ورته یو امریکایي چارواکي ویلي چې جان کیری په دې ملاقاتونو کې وایي نور د دې وخت را رسیدلې چې په یمن او شام کې کړکېچ پای ته ورسیږي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیر واوریدل. په جنوبی وزیرستان کې د نه حکومتي کارکونکو تر ټولو وروسته د خلاصون لپاره پولیټیکل انتظامی 22 کسان په اجتماعي ذمہواری کې نیولي. آیا دا کسان څه کولای شي؟
دوی خو په کار ده چې 24 ساعتو کې دغه کسان ادري عدالت ته پیش شي. که فرض کړه دوی نه دي پیش شوي، نو دغه کسانو ته د قانوني اختیار حاصل دی د کمشنر عدالت کې اتلي.
وبخښئ، د نیوسو کسانو شمیر 24 دی. د پاکستان په شاري سیمو کې لوی شمیر خلک د معلوماتو او تفریح لپاره ټلویزیون زیات ګوري، خو قبایلي سیمې اوسیدونکي فرصت تکیه کوي.
په قبایلی سیمو کې 80% خلک چې دي اطلاعاتو ته د رسائی لپاره د ریډیو استعمال کوي.
او په دومنی مای کې درته باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو چې پکې د پښتنو شزو د اټان پاړه هم یو ریپورت اوریدای شي.
زیات می خوښیږي چې خځې هم اټان کې ځکه دا چمبا او سندري ویل د خځو لپاره دوی د کورونو کې ودونه جنکې تاو دی.
د تر څنګ یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل ریپورت. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سي ار د اجتماعي ذمہواریو د قانون لمخې 24 کسان نیولې دي. پولیټیکل چارواکو مشالې ته ویلي چې د دې کسانو نیونه په سلیمان خیل قبیلې فشار اچول دي چې د دوی له سیمې تښتول سوي او نه حکومتي کارکونکو په خوشی کولو کې دي مرسته وکړي. دا کسان پرون نیول سوي دي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د شولین سیمه ټول خلانا د ویره زموږ شهید کبالانو د ترچتی چارو د ادارې د نه چارواچو حکومت نه سرګنده وسلوالو تشتولي بيولي دي د د خوشي کولو هله زل رواني دي او دغه مقصد د سر تر سوالو په غرض تر اوسه پر د سیمه د سلمان خیل کبالانو چلېست کاڅون د اجتماعي سیمایي د ذمہواري لاندې گرفتار کړی شوی دي. په وانک سے د پولیټیکل ایجنټ د کنټرول روم د زراجی په مطابق د تشتولیو چارواکو د زر کی را خوشی کولو د پارا د شلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام د ټانک نه وانه تر صدل آئے او د وانم رستیال پولیټیکل ایجنټ حافظ صاحب نواز کے ترانی د کبجانو سره د خبرو او ستونزې سمولو د پارا ټول خطا ورغلای دا وخت هم تا موجود دی چې دغه چارواکي چې چپکسي د پروجکټ ډایرکټر عتیق بنگش پنځه انجنیرون او دوه ډرایورون شامل دي. د شپږم په ورځ د سرګنده وسلوالو هغه وخت تشتولي و چکالا دوی د ټول خلک په سیمه کې د اوپوریو نوی ډیم د ماینې د پاره تات للی و او تر دا وخت پورې یاد تښتولو ذمہ واریلیا چا قبول کړی نه ده.
دا سیلاب مسعود په 2011 کال کې فاټا اصلاحات شوي وو چې پکې د اف سی آر اجتماعي ذمہواري په اړه هم بدلونونه شوي وو. په دې اړه مو د فاټا د وکیلانو اتحادیې فاټا لایرز فورم مشر اعجاز محمد سرمرکه کړی او په سر کې پوښتلې چې د 2011 کال فاټا اصلاحاتو کې د اجتماعي ذمہواري په اړه څه بدلونونه شوي وو.
2011 کې چې کوم اصلاحات شوي دي د پاره کې دا خبره نه دراغلې چې ګینه قط اند اجتماعی ذمہ دارو د لاندې کسان په قبایلی سیمه کې نشي نیولای کېدلی، خو دا خبره په 2011 اصلاحاتو کې دا خبره راغلې ده چې د 2011 نه چې په مخ کې کوم خلک په اجتماعي ذمہ داری کې نیولای کېدل او د 2011 نه پس کوم نیولای کېږي نو په هغه کې ډېر غټ فرق راغلی دی او هغه بدلون دا قسمه دی چې په 24 ګنټو کې به دغه اجتماعي ذمہ داری کې چې کوم کس نیولای شي دا به عدالت ته پیش کړي. په 24 ګنټو کې دننه د ایف سی آر کمشنر کوټ ته پیل دپاره دا هغه نه مخکې چې کوم پی یا ای پی ای دا کس ونیسي نو په 24 ګنټو کې به هغه یا سر فور کوي یا دې بری کوي یا دې پرېږدي او دی به بیا ځي ایف سی آر کمشنر ته. دا خبره په کوم شامله شوې ده چې د یو کس په بدل کې د هغه د ټول خیل خلک یا هغه د قوم خلک یا هغه د کلي خلک چې کوم دې نشي نیولای کېدلی بلکې داغه ډېر نږدې کس نیولې کېږي یا پلار یا رور یا زوی سټیم دپاره چې دا کس هغوی ته میلاو شي دا به بیا خوشې کړي.
دا کسان به ستاسو په سال باندې اوس آیا دغه قانوني جواز ورته شته چې دوی ونیسي؟
بالکل، دوی خو په کار ده چې 24 ګنټو کې دغه کسان ای پی عدالت ته پیش شي. که فرض کا دوی نه دي پیش شوي نو دغه کسانو ته دا قانوني اختیار حاصل دی چې دوی چې کوم دی نو د کمشنر عدالت کې اپیل وکړي چې دوی هلته اپیل داخل کړي چې دوی زمونږ دې دغه کې نیولې شي نو دا یو قانوني لار ده او په دې باندې دوی های کورټ ته هم تللی شي د بنیادي حقوقو په رڼا کې دوی هلته رټ هم کولی شي او ټریبونل دی فاټا ټریبونل دی هلته هم تللی شي ځکه چې د قانون کې فاټا نه شوم بیز ګنټو کې بدل نه دي شي.
د مشال رادیو د خالد ورزي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول صبحجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 4 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو.
د پاکستان سینټ د جمع پرز له ماشومان سره د زور زیاتی د مخنیوي ترمیم سوی قانون منزور کړی دی. په قانون کې نوې سزاګانې تجویز شوې دي. قومي اسمبلی وار له مخه د دې قانون منزوري ورکړی ده او اوس په د لاسلیک لپاره د دې هواد ولسمشر ته لیشل کیږي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
پخوا چې کوم زوړ قانون وو نو په هغه کې داسې و چې د یو ماشوم سره به مطلب په زور باندې جنسی تیری کوشش شوی یا هغه سره جنسی تیری شوی نو هغه به جرم ګڼل کېدو او داسې چې په دوکا یا په سنس هیلو بانو باندې به جنسی تیری کوشش کېدو یا داسې یو هڅه شوی و د جنسی تیری هڅه کېدل هغه به بیا په جرمونو کې باغ نه راتله. اوس چې کوم نوی قانون خاص کر دا چې د قصور دی رستیو کې کوم د پنجاب په خار قصور کې ځنې پیښ داسې یو علاقې را مخشته شوی وي چې په هغه کې د ډیرو ماشومانو سره په شریکه یا اجتماعي جنسی تیری شوی او بیا د هغه ویډیوګان هم جوړ شوی نو دغه لړ کې بیا په پاکستان باندې د ملګرو ملتونو کم چې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي دا غي تنظیمونو لخوا په پاکستان دباو سي وشو نو دغه لړ کې بیا یو بل د قانون چې کوم وزیر دی زید حامد هغه تیار کړو د کمیټې او د نورو ممبرانو سره په شریکه هغه کې دا ویل شو چې هر هغه عمل چې هغه د جنسي تیری په زمره کې راځي هغه که په زور ای هغه که پر ځای او داسې هم که په هغه کې جنسي تیری نه وي شوی یعنی صرف د جنسي تیری کوشش شوی وي نو هغه به هم په دغه جرم کې راځي. دغه رنګ د مجرم عمر چې کم دی نو هغه خو مخکې د وو کالو پورې خو دا عمر اوس لسو کالو پورې ورسو چې نه د لسو کالو نه کم وي نو هغه به مجرم نه ګڼل کیږي، خو که د لسو کالو نه زیات عمر وي نو هغه به بیا مجرم ګڼل کیږي. په دې کې چې کومې سزاګانې تجویز شوې دي، مخکې سزاګانو کې هم فرق و، د یو کال نواله تر د پنځو کالو پورې سزاګانې وي په مختلف جرمونو، خو اوس د جنسي تیری سزا چې کم دی نو هغه اووه کاله شوې ده، او دغه رنګ اووه لکه روپۍ پورې په هغه کس باندې جرمانه هم ایښودې کیدی شي. د دې تر څنګ مخکې بیا داسې وه چې کم ماشومان بچاو تختول نو هغه به د یو خاص جرم په لاندې راتلل، هغوی ته بیا سزا ورکړل کېده. لکه هغه که د ملک نه بهر ولېږلی شو، د هغې کاچاک به په دغه طریقه چې د ملک نه بهر ولېږلی شو نو هغه به جرم و. اوس داسې دا که فرض کا د ملک دننه هم د یو علاقې نه یو سړی وتختي، یو ماشوم وتختي او بلې علاقې ته بوزي، نو هغه هم په دغه جرم کې راځي، او د دې لپاره سزا چې کوم دی نو هغه اووه کاله ده او پنځه ویشت لکه روپو پورې د هغې جرمانه هم ده. بیا د دې سره سره نور چې کوم داسې جرمونه دي لکه په هغې کې ویډیو جوړول، په هغې کې تصویرونه جوړول، هغه بیا خرڅول یا بل چاله ورکول یا په انټرنیټ باندې خپرول، نو دا ټول بیا په جرمونو کې راځي او د دې لپاره سزاګانې ټاکل شوي دي. د دې نه مخکې دا بل چې کوم دی نو قومي اسمبلی هم پاس کړی دی، دا اوس سینټ منظور کو، او اوس به دا بل ولسمشر ته ځي، او چې کله هغه دا لاسلیک کړي نو دا به د قانون برخه جوړ شي.
دا اوریاس اوسم رازو یو مرکیتا او مرکا د پدی اړه باندې د جانزیب سی جانزیب د سپارک یو کارکونکي دی د سینټ لوري له ماشومان سره د زور زیاتی د مخنیوي د منظور سوي قانون پاړه په پېښور کې ماشومان د حکومت لپاره فعال غیر حکومتي ادارې سپارک مشر جانزیب خان سره مرکه کړې. په سر کې پوښتلې چې د دې قانون اهمیت څه دی؟
اهمیت خو په دا دی چې لکه مونږ چې کوم د ماشومانو د حقوقو بین الاقوامي معاهده ده، هغې ته لکه یونایټیډ نیشن کنونشن آن د رایټس آف د چایلډ کړی، نو که ماشومانو د حقوقو تحفظ چې کوم معاهده ده د هغې مطابق هر ملک لکه پابند دی چې هغه به ماشومانو د تحفظ لپاره داسې قسم قانون سازي کوي. یو خو دا دی چې کوم انټرنیشنل یا بین الاقوامي کوم تقاضې دي، نو د هغې په حوالې سره لکه حکومت دا یو خپله ذمہ داری وکړه، لکه لازم ده چې داسې قسم قانون سازي د یو شی یو قانوني حیثیتي، نو د هغې په وجه باندې لکه ماشومان ډېر کافي ماشومان داسې دي چې لکه په داسې قسم سیزونو کې خپله انوال دي یا خلک انوال کوي، نو د هغه د ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره دا لکه یو ښه اقدام شوی دی.
ستاسو په خیال باندې، یعنی ستاسو چې کومه اداره ده یا نورې ادارې دي، هغه آیا دغه قانون ځکه اوس مطمئنه دي که داسو غواړي چې په دې کې نور هم بدلونونه وسي یا ځینې نیمګړتیاوې دي هغه پوره شي؟
زموږ اداره لکه دا ګڼي چې دا لکه یو خو کار دی، خو چې د چا دپاره دا قانون جوړ شوی نو کم از کم داری د فائدې دپاره لکه دا قانون داسې آسان جوړول پکار دي چې یو خو خلکو ته آګاهي ملو شي، لکه چې کوم ماشومان ته ډایرک یا چې کوم ماشومان د کوم ماشومان چې مور پلار دی هغه ته دا آگاهی ملو شي چې لکه دا یو غیر اخلاقي غیر اسلامي او غیر قانوني کار دی. نو په دې حوالے سره لکه داسې وسره وسره قانون سازه سره لکه په دې باندې د خلکو پوهه هم پکار ده، هغه په د سکول په لیول باندې، هغه د معاشرې په لیول باندې، که د حجره او جومات په لیول باندې، نو په کار دادی چې لکه داسې سب قانون سازي وشي چې د هغې خلکو ته بیا پته نه وي، ځکه چې پته نه وي نو بیا د هغې لکه هغه فائدې نه حاصلېږي. خو که خلکو ته پته ولګېده چې واقعي د داسې قسم قانون شته چې که د چا ماشوم زبردستۍ باندې د جنسي تشدد شکار شي نو هغه به چېرته ځي او کوم قانون داسې دی او څوک به هغه له سپورټ ورکړي، کومې اداره به سپورټ ورکړي، نو لکه په دې حوالې سره هم
پاکستان کې د پوهاوی په حواله باندې حکومت په سطح باندې څه کارونه روان هم دي کنه دي کنهسته؟
نه د زمانه د خیال ځکه چې کوم غیر سرکاري ادارې دي نو هغې په خپل لیول باندې کوي، لکه زمونږ اداره د سپاک چې کوم ماشومان د حقوقو تحفظ لپاره خبره کوي، نو مونږ لکه په دې حوالې سره لکه خبرې کوو او خلکو ته آگاهي ورکوو، خو لکه د یو ادارې کار نه دی، دا په لکه ملکي سطح باندې او صوبایي او د ذلی سطح تحصیل سطح او د کلی په سطح باندې لکه دا سیزونه پکار دي، ځکه چې دا قسم حرکتونه او دا قسم لکه چې کوم تشدد دي هغه لکه په یو سره په ښار کې نه کیږي، دا په کلی کې هم کیږي، په کور کې هم کیږي، تیشه په جو جماعت کې هم کیږي، په مدرسه کې هم کیږي، لکه ډېر داسې ځایونه دي چې هلته کې لکه دا خلک دا قسم دغه کیږي حرکتونه کیږي، خو چونکه زمونږ رسم و رواج داسې دی چې لکه مونږ دا خبرې پټې ساتو، ځکه چې مونږ وایو چې دا خبره ښکاره شي نو دې کې به نه هغه صرف هغه انسان ته بلکې د هغه خاندان د هغه کلی کور لکه ټوله بدنامي نو دا سيزونه لکه ډېر کم ریپورت کیږي خاص کر په لکه اخبارونو کې یا په میډیا باندې یا داسې پتاهو کې نو کم کیسونه چې داسې د سپوږه باندې هایلایټ شي په هغه باندې بیا کار کیږي خو لکه تقریبا 90% کیسونه 95% کیسونه داسې دي چې هغه داغه هیڅ قسم ریپورټینګ او ریکارډینګ نه
نو د غیر حکومتي ادارې سپارک په خیبر پښتونخوا کې مشر جانزیب خان چې مشال لیډو سره خبرې کولې
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
او سیبل ریپورت تر ازو د پاکستان په مختلفو برخو کې په تیر وخت کې خبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان په ځینو سیمو کې د بارانونو لړۍ پیل شوې ده د بلوچستان چارواکي وايي د سختو بارانونو لوجې د کورونو چتونه او تندر راپریوتو په پیښو کې 14 کسان مړه شوي دي تفصیل له خوتارون نصر اور
پرون ماشین یو خبر راغی د شیرانی کلی شنی پونګې څخه چې حالت ویل کېده چې تنور تنه د یو کور په کې درې ماشومان یو مېرمن تر چت لاندې سیولې چت کې ولې دی او څلور تنه په کې مرسیولې خو تر ما وخت پورې د شیرانی د لیچ کوم انتظامی د هغه د دې تایید نه کاوه دا یې مننه نه خبر وايي چې تر اوسه پورې دوی لا هم لګیا دي او د دې مالکې چې دا تایید وکړي چې دا وکیل راشي به کوي دا چې ډېر ورداشي هم سیولې چې په رسنیو کې راپورونه خبرې چې یو پرانکیز کې دومره کسان د بارانو په پیښو کې مرسیولې دوی بیا یې راڅرګند کړي خو بیا نن سهار مې د بلوچستان کې د پی ډی ایم ای یا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې له یو کارکونکي سره خبرې وشوې غوایي چې دا خبر همداسې دی بلکې څلور نه پنځه تنه د شرانی په شتافونګې سیمه کې چې په دې لکه چې مخکې ول د چت د کور چت را پیوته دی نړیدلې دی ځکه چې مرسي وي دي او پنځه نور تنه دي د پښین یو علاقه ده کلی اچېږي حالت بیا هم پرون د دې کارکونکي په خبره پنځه تنه د چې هم د یو کور دی او هغه هم دغه چې د بارډیات بارانو له امله چتونه باندې د کوم کوټې چت را راغلي او په کې پنده تنه مرسي وي څلور تنه په بیر دل سیمو کې بیا د تندر را پیوتو په پیښو کې مرسي وي لکه دوه تنه په چاري کې دي یو تنه په مستون کې لري کارکونکو په خبره او یو بیا په دوري یا لورلای سیمه کې دی که څه هم د پی ډی ایم ای لخوا د صوبایي اداره کې د خلکو آفتونو سره د مبارزې دا غوې لخوا بیا بیا په عامو ټلیفون نمبرونو باندې ټلیفوني پیغامونه لیږل کیږي خلکو ته چې دا د دوی درې ورځې ډېری اساس دي او باید خلک په خپل تر خپل واسه پوري په خپل کورونو کې په خپل کلیو کې په خپل شاوخوا علاقو کې احتیاطي تدابیر هغه چې دوی په خپل واسه کې دي هغه ونیسي او هغه سره سره کچیر راشي بیړني حالت جوړي سي هم چې په کورونو باندې اوبر راځي بارانونه زیات کیږي بیا دوی په ډیر ډیر شهرونو کې د حکومت بلوچستان لخوا یو نمبر هم ورکړی دی چې هغه باندې د تماس نیولې چې هغه باندې د دې ته بیرنی چې کومه امدادي کارکون کړلې دي او به هغه سیمه ته ځان رسوي لکه چې ما مخکې وویل درې څلور ورځې غواړم لا نور هم څه چې په بلوچستان په ډېر ډېر سیمو کې به دغه بارانونه لا هم همدغه دوام لري
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان د کورنی چارو وزیر د دې هوا د کرکټ بورډ چارواکو ته اجازه ورکړي چې د کرکټ ټیم د نړیوال شلوري زکپ په لوبي کې ګډون لپاره هندستان ته ولې شي د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د کورنی چارو وزیر د کرکټ ټیم ته هندستان ته د تلو اجازه د هندي چارواکو لخوا هغه ته د بشپړ امنیت د ضمانت تر ورکولو وروسته ورکړي دي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې
د پاکستان حکومت د دې هیواد د کرکټ ټیم ته د کرکټ په نړیوال شل او ریس کپ کې د برخې اخیستلو لپاره هندستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. د دې هیواد حکومت د جمعې پر ورځ ناوخته کرکټ ټیم ته هند ته د تلو اجازه تر هغه وروسته ورکړه چې هندي چارواکو د پاکستان د کرکټ بورډ او همدارس نورو دولتي چارواکو ته په هند کې د پاکستاني لوبغاړو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. هند ته د پاکستان د کرکټ ټیم د تک پر سر نندرې تر هغې وروسته راپورته شوې چې د هند د هماچل پردېش صوبې چارواکو د روانې میاشت په 19 نېټه د دې صوبې په درمشاله کرکټ سټېډیم کې د پاکستان او هند د کرکټ ټیمونو د لوبې مخالفت وکړ. د دې صوبې ځایي چارواکو ویلي وو چې د ځینو هندي بنسټګرو کړیو لخوا د پاکستان کرکټ ټیم ته تر ګواښونو وروسته هلته پاکستاني لوبغاړو ته ډاډمن امنیت نشي ورکولی. تر دې وروسته پاکستان د کرکټ د نړیوال کونسل وغوښتل چې د دې لوبې میدان بدل کړي او همدارنګه د هندوستان له حکومت وغوښتل چې د لوبغاړو د امنیت ډاډ ورکړي. د کرکټ د نړیوال کونسل چارواکو د هندو پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په درمشاله کې کیدونکې لوبه د دې هیواد کولکتې ښار ته بدله کړه او اعلان یې وکړ چې دا لوبه پر ټاکلې نېټې او وخت کېږي. خو پاکستاني چارواکو پر دې سربېره د هند له حکومت د خپل لوبغاړو د امنیت په اړه د تحریري ضمانت غوښتنه وکړه او هند ته د ټیم لیږل یې په ډاډمن امنیت پورې مشروط کړ. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي ویلي هندي چارواکو څخه د خپل کرکټ ټیم د لوبغاړو د امنیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې کرکټ ټیم هند ته ولیږي. د پاکستان د کرکټ بورډ د انتظامی کمیټې مشر نجیب سیټی د جمعې پرځ د پاکستان داخله چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې هندوستان ته د کرکټ ټیم لیږلو پریکړه د هندوستان لخوا د امنیتي انتظاماتو او ډاډ ورکولو وروسته وکړه. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار د کولکتې د اعلی وزیر او نورو چارواکو لخوا پاکستانی لوبغاړو ته د ډاډمن امنیت ورکولو تر ضمانت وروسته کرکټ بورډ ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم په شل اوریز کرکټ کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندوستان ته ولیږي. هندوستان د 2014 میلادي کال د کرکټ د شل اوریز کپ کوربه دی چې دغه کپ د لوبو لومړۍ مرحله د روانې میاشتې 3 نېټې راهیسې پیل شوې ده. د یادونې وړ ده چې افغان ټیم نن د زمبابوې له کرکټ ټیم سره مهمه لوبه لري چې ګټونکی به د شل اوریز کپ دویمې مرحلې ته لاړ شي.
تاسو د رپورټ اوریدي خو تازه خبر دادی چې د پاکستان کرکټ ټیم د ابوظبي له لارې هند ته نن روان شوی دی او د ابوظبي ته رسیدلی دی او ماښام پورې به د هند کلکته ښار ته ورسیږي. هلته به د پاکستان لوبډله بیا لوبه لومړی په 14 مارچ کوي او دومه به بیا له هند سره په 19 مارچ کوي.
وزیرستان چې یو غرایزه سیمه ده او د غلطه خلک د حالاتو څخه ځان څنګه خبروي راز محمد وای
مسلمه حکومت هغه غرایزه سیمه ده او ډیر کلی دا چې دی هغه لری لری پراته دي د بازارونو نه د لارونو ایو بلته خبر رسول یا رابطه کول دا هم ډیر ګران وي. کچيري ته د سیمه دي حالاتو نه ځان خبروي بیا په ریډیو یا ټلویزیون مطلب استعمالوي. ټي وي د بجلی چونکې دومره نسته مسلمه کې دومره تعلیم هم نسته چې خلک اخبار ولولي یا وی آی او بل اخبار الټر سیدل هم نسی.
قبایلی سیمه کې به ډیر کم خلک و چې هغه به ریډیو د خبرونو یا خبرتیا لپاره را استعمال اولا. خو چې کله نه د غلطه حالات خراب شول نو قبایلی ولس د خپلو حالاتو څخه ځان خبرولو لپاره ریډیو ضروری وګڼله. د وزیرستان یو مشر ملک نثار علی خان وای نن وخت کې وزیرستان کې د ریډیو استعمال ډیر زیات شوه.
دا یو حقیقت ده چې د خو وخت نه قبایلی علاقې د سوچ سمج منسوبې لاندې د میډیا د رسنۍ نه پاتې شوې شوه. دا په قبایلی علاقو کې نه خو د انټرنیټ سیستم شته لهدازه څومره خلک چې دي د مخینه هغه به د ریډیو اوریدل خو چې اوس کوم د پښتو چینلونه هغه خلاص شوې دي نو چې څومره قبایلی عام خلک دي کاغان زنانا دي او کاغان نری ندي ملکی او بین الاقوامی حالاتونه قبایل د ډیر لارې او د دې ذریعہ خبروي.
قبایلی سیمو کې د میډیا د کردار په اړه خبريال احسان دا وړوي.
قبایلی سیمه کې د اخبار او د ټلویزیون رسایي چې واډه را کاموا 9/11 نه مخکې خبرو کو نو دلته خداسه علاقې هم چې دومره سخت پابندي وا چې ملایانو باندې هغه خلکو جنازې نه کولې چې د چاپ کور کې بټي وي. خو چې کله دلته حالات کړه چې څنګه خلکو ته بیا د انفارمیشن د خبرونو لپاره سخت ضرورت شو. د اخباراتو چې کم سرکولیشن وو په قبایلی سیمو کې ډیر زیات شو. ما په دې باندې په خپل چې کم یو ریسرچ کړی دی په قبایلی سیمو کې 88% خلک چې دي اطلاعاتو ته د رسایي لپاره د ریډیو استعمال کوي. وایس اف امریکا یا د ریډیو فری یورپ چې کم کردار دی دا ډیر مهم دی.
قبایلی ځوانان او مشران وایي چې میډیا د امن پر ځای کولو او خلکو ته شعور ورکولو کې مهم کردار لري. خو د دوی په وینا د غلطه د میډیا او خبریالانو رسایي تر اوسه هم مشکله ده چې له وجې د دغو سیمو اصلي شکل دنیا ته نه دی وړاندې شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم لستمی بجے سیدی شاہین بنیرائی د خبرونو لنډی وړاندې کوي.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه د جنوب وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د ورکیدونو ورستو د اف سی آر د قانون لاندې سلور ویش قبایلی غړی نیولې دي. د انتظامی یو چارواکی نن مشال لیډو ته ویلي د اجتماعي ذمہواری د لاندې د سلیمان خیل قبیله سلور ویش غړی نیولې دي، د چا د سیمې نه چې دغه حکومتي کارکونکي تختول شوي دي. دا پاکستان سینیټ د جمعې په ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی. د نوي قانون تر مخه په هیواد کې په وړومبي ځل له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی د لوسو تصویرونو خپرول جرم ګرځول شوی دی. په داسې حال کې چې د موسمیاتو د محکمې چارواکو د نورو بارانونو خبرداری ورکړی دی، په بلوچستان او پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. پاکستان تیره ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې کوربه هیواد هند د پاکستانی لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالف وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمویلو مسله راپورته کوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان د باچا سلمان او نورو چارواکو سره کتلی دي او د هغې سره د یمن او شام په حالاتو خبرې کړي.
دا خبرونو لنډیز مو له شاهین بونیر واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې اجرس پڼخ خپل ادارې کې وای په هندستان کې لوبیدون کې د کرکټ ٹی 20 نړیوالو مقابلو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د تګ معاملې لسو ورځو راهسي روانه و، ځکه چې په هند کې ورته انتها پسند دړه کې ور کړې وي او پاکستان حکومت غوښتل چې هندستان دوی ته د سکیورټي باور ورکړي. د ادارې په وینا چې د هندستان لخوا د سکیورټي د باور وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر او د کرکټ بورډ د ایگزیکټیو کمیټې غړي نجم سیټی ملاقات کې فیصله وکړه چې کرکټ لوبډله به هندستان ته لیږي، کوم چې یو ښه فیصله ده. خو دا ځکه چې لوبي د ملکونو ترمنځ او بیا په خاص توګه د ولسونو ترمنځ یو ښه کردار ادا کوي او اکثر وخت خو د هندستان او پاکستان حکومتونو هم کرکټ ډیپلوماسي خپل کړي ده او د دواړو ملکونو مشرانو د کرکټ د مقابلو کتلو په بهانه باندې د یو بل ملکونو ته هم تللی دي، د کوم چې په تیر وختونو کې یو ښه مثبت اړخ مخې ته راغلی دی. ادریا اخر کې وای باید چې دواړه ملکونه لوبي د سیاست نه پاکې کړي او د لوبو د ودې لپاره د انټرنیشنل کرکټ بورډ په شمول پاکستان او هندستان هم خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په جنوبي وزیرستان وانا کې د فاټر ډیولپمنټ اتارټي یو افسر او انجینیر په شمول نه سرکاري اهلکاران تختونه د پرمختګ مخالفت کوونکو کاروایی ده او دوی نه غواړي چې په فاټا کې د ترقی وشي. ادارې وړاندې لیکي چې په جنوبي وزیرستان کې د سرکاري اهلکارانو تختونه دا لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې په تیر کال اکتوبر کې هم یو سرکاري اهلکاران تختول شوی وو. ادارې زیاتوي چې د فاټا صورتحال ټولې نړۍ ته معلوم دی، نو په داسې صورتحال کې چې څوک هم په فاټا کې کار کوي او د فاټا ولس ته فائدہ رسول غواړي، باید چې هغوی له تګ وړاندې د هغې علاقې جاج واخلي او د دې سره سره قبایلي ولس له هم پکار دي چې څوک د دوی د ترقۍ لپاره کار کوي چې د هغوی حفاظت وکړي او هغوی ته هر قسمه اسانۍ ورکړي. ادریا اخری کې وای اوس ضرورت دې خبرې دی چې سکیورټی فورسز د سرکاري اهلکارانو حفاظت باوري جوړولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره چې کوم خلک تختول شوی دي چې د هغوی د بازیابۍ لپاره هم سنجیده کوششونه شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره په خرابو اړیکو او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په افغانستان کې خبري اعلان ته او ورپېښو خطرونو رپورټونه خبره کړی دی. شاهین بونیرای د سیمه حالات نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې په راپور کې لیکلی دی چې د پاکستان د امنیتی پالیسیو له کبله گاونډي هیوادونه د خطر سره مخ شوي دي. د پاکستان د افغان طالبانو سره اړیکو په سیمه کې د نورو هیوادونو سره اړیکې ستونزمنې کړې دي. ایران ډېر د وړاندې نه ګیله مند دی چې وسلوال د بلوچستان صوبې نه په دغه هیواد دننه بریدونه کوي. ان تر دې چې د پاکستان ملګری هیواد چین په سینکیانګ صوبه کې د ترهګرو بریدونو تور په پاکستان پورې کوي. د هند سره د پاکستان اړیکې د پخوانه خرابې دي. په دې نږدو ورځو کې د جنوبي ایشیا د یو بل هیواد بنگلاديش سره هم د پاکستان اړیکې ډېر خراب حالت ته لوېدلې دي. مجله لیکي د پاکستان موجوده حکومت په 1971 کې د پاکستان د پوز لخوا په بنگالیانو شوی زور ظلم نه مني. د پاکستان میډیا په وار وار هغه خلک د اتلانو په شکل کې وړاندې کوي څوک چې په دغه ظلمونو کې ککړ وو. هغه پاکستانیان چې په بنگلاديش کې د پوز لخوا شوی ظلم زور منی غداران ګڼل کیږي او دړکې ورته ورکول کیږي. بلخوا د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې لخوا په خپور شوی یو راپور کې ویل شوی چې د روان کال د جنوري په 16 په افغانستان کې د تلو ټلویزیون په کارکونکو په برید کې 9 کسان ووژل شو او خوشا 2 درزن نور کسان ټپیان شو. د دې برید نورستو افغان خبریالان په دې پوه شوي دي چې دوی اوس د وسلوالو په نخه دي. په راپور کې راغلي دي چې د وسلوالو ډلو د هلو زلو له کبله خبریالان د خطر سره مخ دي او باید د آزادې میډیا په حواله چې کومې لاسته راوړنې شوي دي د هغې د خوندي ساتلو لپاره د استقامت نه کار واخیستل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د هرات سیمه ییز چارواکي وایي کوشش کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د 2 سیالو ډلو ترمنځ سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. هراتي چارواکي وایي په شینډن کې دوی هم د طالبان پر ضد په اقداماتو لاس پورې کړی دي. بلخوا دغلته د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې سوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازي د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د مخالفینو په لیکو کې افغانان په لیکو کې د وبخشي چې خبرې دا چې د سیالي ډلې په پلوي پنجابي وسوال جنګي شي. نور حال په دې رپورت کې
په هرات کې چارواکي وایي د شندن د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د طالبانو ترمنځ د ورستیو سخت خپلمنځي جګړو له کبله ګڼې کورنۍ د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ول د جمعې پورس د کډوالو د ستونزو د لمړنیو ارزون لپاره شندن ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوې دي.
سهار د هرات ولایت والی صاحب جناب محمد اسف رحیمی ګرنن چتی رخصتی او ما بیا دوی د خپل همکاران سره په دې ډیره کوشش وکړه حلیدل وکړه تاسو یو دغه یو سروې تیم شندن ولسوالۍ ته ولې شي چې تاسو وکړل چې دا غتین د ابتدایي خپل سروي تکمیل کې او بلته د محلي اداره هغه کومکونه چې ټولي چې وشندن ولسوالي ته واسي.
د هرات د والی ویان همدارنګ ویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیر شپې راهیسي په شندن کې عملیات کړي چې د نوموړي په وینا په ترڅ کې د فرسي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال چې د شندن عزیز آباد ته تللی وو د 5 ملګرو سره وشل شوی. نوموړي همدارنګ ویل چې امنیتي ځواکونو په شینډن کې نور عملیات هم کړی چې په مجموعي توګه د پوینا د جمعې د شپې راهیسي د جمعې د ورځې تر پایه پورې په دې عملیاتو کې 22 وسلوال مړه او یا هم ټپیان کړی دي. که څه هم د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد وایي اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو څخه د جلا شوې ډلې یو لوړپوړي غړي ملا عبدالمنان نیازي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې د خپل مخالف وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. خغل نیازي ادعا وکړه چې سیال لوري پرې د هغه ځواکونو په مرسته برید کړی چې د په وینا د هلمند له بارامچی څخه افغانستان ته داخل شي وو. عبدالمنان نیازي هم درنګ ادعا وکړه چې د دوی خلاف جنگیدونکو وسلوال تر ډیره مخپټي پنجابیان دي چې د په وینا د هلیکوپټرو په وسیله بارامچی ته انتقال شي وو. د ملا محمد رسول په مشهید طالبانو د دې ډلې پاستازي ټوب ملا عبدالمنان نیازی دا هم وکړه چې د ملا اختر محمد منصور په پلوي جنگیدونکو وسلوالو په سیمه کې له ځایي خلکو سره زور سیاته کړي.
د پرمان پر مکان د چرخلي او بختابات په لاقو کې چې کوم په دالتلور ورځو جنگو کې د منصور د کابینې او د خارجي همکارانو په واسطه باندې سره شوي دي. په دې کې اویا کلن سپینږي، اویا کلن شدي، اتیا کلن شدي او کوچني ماشومان په دې جنگو کې په شهادت رسیدلي. او دا شهادتونه ټول دغه مخپټو انسانانو چې رنګونه تور وه په ژبه خلک نه پوهېدله د هغو د لاسه سوي دي. دا یو واقعیت دی.
ښاغلي نیازي کسان ومنله چې ځینې سیمې ترې سیالو وسلوالو لاندې کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د سیال لوري څخه یې په دې څلورو ورځنیو جګړو کې تر سلو زیات کسان وژلي. نوموړي خپل لوري ته د دېرش کسانو مرګ ژوبله تایید کړه. د ملا اختر محمد منصور په مشهید د طالبانو ډلې تر اوسه د دې دعوه پاړه څنډې ویلې. دا ډله ډیر کله د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړو ریپورتونه کم اهمیت او مازی تبلیغات بولي او دا نه مني چې ګوند له خپل ملګرو سره په خپل منځي خوډب کې ښکیل دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوي.
د باختر
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان له بادشاه او نورو چارواکو سره د شام د کړکیچ او په یمن کې د وسیت پاړه خبرې کړې دي. نوموړي په داسې حال کې سعودي بادشاه سره کتلي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په جنیوا کې د شام د سعودي خبرې اترې ترسره شي. سعودي چارواکو سره د جانکيري د لیدنو او د شام د سولې پر راتلونکو خبرو اترو د اجمل اند رپورټ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پورست د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور لوړپوړو چارواکو سره لیدلې. لا جان کیری سره په دې سفر کې ملګری خبري اعلان وایي چې دا خبري اترې تر ډیره په سوریه کې په رواني کورنۍ جګړې را څرخېدي. جان کیری چې د سعودي عربستان ورپسې د فرانسې په درې ورځني سفر وتلې، له سعودي چارواکو سره د یمن پر کړکیچ او همدارس پر نورو امنیتي مسلو هم خبرې کړې. ریپورټونه وایي چې د جمعې پورست د سعودي له پاچا سره له خبرو وروسته جان کیری د ولیعت شاهزاده محمد بن نایف، د دفاع له وزیر محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل. د رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې د سعودي چارواکو سره په لیدنو کې جان کیری د سوریه او یمن د شخړو د پای ته رسولو په اړتیا ټینګار وکړ. نوموړی په داسې حال کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې په وضعیت غږیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل شي. د سوریې د اپوزیسون مهمې ډلې چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وایي دوی د سولې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي. د سوریې د اپوزیسون د مذاکراتو د کمیټې ویاند سلیم المسلط د جمعې په ورځ په ریاض کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل په جنیوا کې باید د واک په انتقال خبرې وشي. المسلط وایي هغه ځای چې د سوریې د سیاسي انتقال بهیر به پکې پیلېږي جنیوا ده. د بشر الاسد رژیم باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته غاړه کېږدي. د سولې د خبرې اترې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سوریه کې د اوربند توافق څخه څوونی وروسته کېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا په جنیوا کې د الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په سوریه کې د پوخا په مقایسه د ازل د سولې چانس تر بل هر وخت زیات دی. په سوریه کې د اوربند توافق کڅه هم جګړه په یو مخ بند نه کړه، خو د غلطۍ تاریخواله رقم کړي. دا د سوریه په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې چې د 2500 زرو زیات کسان پکې وشل شول او په میلیونونو نورې به کور کړل، په دې باندې لومړنۍ اوربند چې هم د سوریه حکومت او هم ډیرو وسلوالو مخالفانو منلې.
دا وو د اجملان د ریپورت. او سمرازو د باختر ستوري ادبي کلتور پروگرام ته چې پازما دا ویډیو
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. بازما مد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي قربیم. پنننې خبرونه کې به د معرفت ستوري د سیالیو د پیل کېدو په اړه یو ریپورت ولرو بیا بل لیکوال او کرکتون کی انجینر ستانمیر زهیر سره د پیغام د لیکدولو په اړه هم مرکه ولرو او په اخیره کې به په اتن کې د خزو د ونډې په اړه هم رپورت وړاندې کړو. لومړی رپورٹ ترازو د نهاد جوانان مسلمان یا نجم پونم یوې مدني ټولنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خونځو د زده کوونکو لپاره د معرفت ستوري پونم یو سیالي د تیری دوشنبه په ورځ پرانیسته چې لمخې به 100,000 زده کوونکو ته د خونځو لنساب سره سم هغه کتابونه ورکوي چې پښتني او ځوابونه پکې مطرح شوي وي. په دغه سیالیو کې به له ولسوالیو ولایتونو او د ټول افغانستان په کچه د معرف ستوري مومي او بیا به یې په ارزښتناکو جایزو نازوي. نور حال په رپورټ کې درکوو. د معرف ستوري د سیالۍ پرانسته د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې وشوه چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې د خونځیو او پوهنتونونو استازو هم برخه اخیستې وه. د نهاد جوانان مسلمان یا نجم مدني ټولنې مشر رحمت الله زاهد وایي چې په دغه سیالیو کې به 200,000 هغه زده کوونکو ته چانس ورکوي چې له اتم نه تر 12 ټولګیو پورې په زده کړو بوخت وي.
زمنګا دغه سیالی چې دا تبان د دینوم نه معلومیږي چې د معرفت ستوري سیالی دا او منګ یو لک متعلمین ټارګټ کړی دي د اتم سیم نه د 12 سیم پورې متعلمین په دې کې برخه اخلي. دا د ماسیرینو د پاره نه دا زمنګ د کتابونو چاپ هغه تر یو لک پورې رسیږي شاید د یو لک نه هم زیات شي او دغه کتابونه چې دي په دې کې موږ د معرفت د نصاب نه استفاده کړی دا نو ټول هغه مهم مزامین چې د معرفت په نصاب کې د اتم نه تر 12 پورې دي په دې کتاب کې د هغه مطابق سوالونه راغلي دي او جوابونه هم ورسره شته. اساسي هدف دا دی چې سره موږ خپل ځوانان هغه علم ته تشویق کو پوهه ته تشویق کو بې سوادۍ او د جهالت تغر غونډ شي.
لیکوال او خبريال محمد ګلاب توحیدیار وایي په کار د چې لدغه چانس نه د ولسوالۍ په کچه زده کوونکي برخمن شي او په اله ونډه پکې واخلي.
هغه زده کوونکي چې هغوی په خاط کې اوسیږي هغوی ته سناڅه اسانتیاوې برابرې دي چې هغوی وهڅول شي. دا د هغه زده کوونکو لپاره چې هغوی په اطرافو کې او په ولسوالیو کې اوسیږي نو هغوی دپاره ډېره زیاته هڅوونکې ده ځکه هغوی په دې پوهیږي چې موږ که چېرته کار وکړو او مطالعه وکړو درس زده کړو هغه خامخا نتیجه راوړي چې هغې د جملې نه کېدی شي د دوی اتلان معرفي شي او مخې ته راوځي او دوی د مطالعې او د امتحان او ازموینې ورکولو د فرهنګ او کلچر سره آشنا شي.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی په ولسونو غږ وکړ چې خپل بچیان دغه تعلیمي سیالۍ ته تشویق کړي.
د ننګرهار نوم چې د علم او د ادب کور خدای نه خواسته کم دغه چې تاوس حالت کې روان دی څو کال وروسته به بیا داسې وي چې په نورو ولایتونو به داسې شي چې بیا به د ننګرهار هیڅوک په معرف کې نوم هم نه اخلي. په ټولو مې غږ دی چې دا اوس هم راویښ شي خپل بچو باندې تعلیم وکړي په دغه سیالیو ته تشویق کړي. بدبختانه ننګرهار کې اوس د علم کچه خصوصا په ولسوالیو کې د معرف کچه په کمزور کېدو ده نو د دې لپاره که د هر څوک وي که دولت خلک وي که د دولت مخالف فلمي په افغانانو په ټولو مقاق داده چې د معرف سره مرسته وکي او خلک تشویق کړي چې علم او وکي او آینده د ننګرهار د تیارونه وژغوري.
په جلال آباد کې د الفلا د لوړو زده کړو د تعلیمي موسسې مشر ډاکټر معشوق سادات په خپلو خبرو کې د معرف ستوري د سیالیو له پروګرام سره خپل اړخیز ملاتړ څرګند کړ.
یو غټه ستونزه چې زمونږ د لوړو زده کړو په برخه کې موجوده ده تر څو موږ معرف ته کار ونه کړو او د معرف نه موږ ښه ځوان 12 پاس فارغ نه کړو کریکولم چې په پوهنتون کې جوړ دی شاید پوهنتونونه یې ونه شي کولی چې په ښه شکل باندې پرې تطبیق کړي. نو دا یوه ډېره زیاته مهمه سیالي ده د یوازې د الفلا د لوړو زده کړو موسسې ملاتړ د نجم د ځوانانو څخه بالخصوص دغه سیالي چې مستقیما د معرف او د لوړو زده کړو پورې تړلې ده انشاءالله په دې هر برخه کې د دوی سره موږ همکار یو.
یو تنزلمه چې په اتم ټولګي کې زده کړې کوي او د معرف ستوري په پرانستون کې غونډه کې برخه اخیستې وه خوشاله و چې د دوی لپاره تعلیمي سیالۍ پرانستل شوه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نوم مې احمد یارې او دا کوم سیالي چې زموږ لپاره جوړ شوې ده موږ ډېر خوشاله یو. په دغه سیالي کې به موږ ګډون والو او هغه کتاب چې پښتون کتاب دی به موږ د ځان سره ولولو کېدای دا چې موږ په کښې نمبر وي سو موږ د دوی څخه مننه کوو چې موږ لپاره دغه سیالي جوړه کړې ده. زه تمه لرم چې دغه کتاب والم او په دې سیالۍ کې ګډون وکړم او د معرف ستوری شم.
د یاد ټولنې مسولین وایي چې دوی به دغه سیالۍ په دوو پړاوونو کې ترسره کوي چې په لومړي پړاو کې به د ولایتونو په کچه د معرف ستوري د لوړو نمرو په اساس تعینوي او په دویم پړاو کې به 300 تنه هغه زده کوونکي چې په ولایتي کچه د معرف ستوري شوي وي په کابل کې راټولوي او د یوې ازموینې په اساس به هغو سلو کسانو ته چې تر نورو یې ښې نمرې وړي وي تعلیمي برسونه برابروي او لپټاپ او آیپډونه او نورې ارزښتناکې جایزې به ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر چې اوږده کلونه یې راډیوي ډرامونو ته سکریپټونه لیکلي، له ده سره مو په ډرامو کې د پیغام د لیږدولو په اړه خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. زهیر صاحب محترم، تاسو چې تقریبا د دوو لسیزو په دوران کې د راډیو ډرامونه مو لیکلي دي، په راډیو ډرام کې عمده عنصر څه شی دی چې تاسو غوښتل چې خلکو ته ورسوئ؟
روزنیزو پروګرامونو کې اصلي هدف چې دی هغه پیغام، پیغام یا مسج ورته وي، دا د یوې ادارې یا د یو شخص یا د یو ارګان لخوا نه ورکول کیږي او د همدغه پیغام په وسیله باندې د انسانانو په سلوک کې مثبت بدلون راځي.
د یوازې د راډیوي ډرامو خصلت دی او کنه؟ مثلا تلویزیونی وی او یا دا چې په سټیج باندې ډرامې چې کلوړندې کیږي، هم دغه اصل ته پکې پام ور اړول کیږي.
پیغام د هر لارې نه کېدای شي، چاپی رسنۍ دی، اخبار دی، مجله ده، په دې کې هم پیغام وړاندې کیږي. د دې ګټه دا ده چې په بیا بیا باندې لوستونکی هغه لولي او خپل ذهن ته سپاري. بل وسیله د جماعت منبر دی چې یو ملا کولی شي، یو واعظ کولی شي چې د هغې د لارې نه ولس ته او خلکو ته مثبت پیغام انتقال کړي. درېیمه لاره خپله تلویزیون دی. د تلویزیون د لارې هم په بېلابېلو بڼو باندې کېدای شي چې پیغام انتقال شي. ګټه یې دا ده چې هلته تصویر هم کار کوي، په سترګو لیدل کیږي، اورېدونکی اورېدونکی ښه متوجه کیږي او هلته احساس کوي.
زهیر صاحب، دې کې خو هیڅ شک نشته دی چې که مثبت پیغام وي نو ګټه ټولنې ته رسیږي. آیا د همدغو د لارو نه منفي پیغامونه هم تشریح کیدای شي؟
نو منفي پیغام ته خو پیغام نه شو ویلی، البته د مثبت پیغام تر شا منفي پیغامونه پټ وي. که څوک متوجه نشي نو دا یو واقعیت دی چې موږ خلک د مثبتې لارې په ځای باندې بدې خوا او منفي خوا ته هڅوو. نو پیغام باید ډیر دقیق، هر اړخیز او دا وکتل شي چې باید منفي پیغام یې تر شا پټ نه وي.
تاسو چې ډیره موده په راډیو ډرامو کې پیغامونه ورکړي، کله د سوازی کې چې مثلا د کومو تاکتیکونو نه کار اغستل کیږي چې داسې په ښه صورت سره پیغام ورسولی شي؟
البته ما مخکې اشاره درته وکړه چې لارې ډېرې دي. خپله کارتونی فلمونه دا خپله هم یو ماشومانو ته ډېر مثبت پیغام رسولی شي. خپله شعارونه په خپله دغه راډیوي ډرامونه تر ټولو نه ښه دي، ځکه چې هلته اورېدونکی او د ځان سره په هغه صحنې ته داخلي، هلته خبرې اوري، هغه په دوی باندې مستقیمه تاثیر کوي، هلته تمثیل کیږي، هلته ورته هغه اصلي هدف ډېر ښه روښانه کیږي. نو دغسې وسایل تر ټولو چې زما په نظر باندې دغه راډیویي ډرامه چې ده او اته تلویزیوني خو د ټولو ښه ده، خو راډیویي په دغه ده چې دغه راډیو اوسه پورې خپل ځای د لاسه نه دی ورکړی. دیقانې د پټي په پوله باندې اوري، ټیکسیوان ناست خپل ټیکسي ته اوریا، دوکاندار خپله دوکانداري کا اوریا، یعنی پیغام یې ډېر خور دی، ډېرو خلکو ته رسیږي. تلویزیون چې دی هغه بیا محدود دی، محدود دی، یوازې په معین وخت کې خلک کتی شي، برته ضرورت لري، هر وخت څوک نه شي کتی. نو اته اوس دغه نن د راډیو اهمیت چې دی، اهمیت یې په همدې کې دی چې حتی د نړۍ ستر رئیس جمهوران ولسمشران خپلې بیانیې چې مهمې بیانیې کولی شي هغه راډیو د لاري ورکړي، یعنی راډیو وسه پورې خپل هغه د لاسه نه دی ورکړی. نو د پیغام د انتقال دپاره مختلفې لارې دي چې یوه هم پکې راډیو ده، او په راډیو کې بیا راډیوي ډرامه ده چې دا ډېر مؤثر.
په یو صحنه کې د دوه کسانو یا د زیاتو کسانو د مکالمو یا ډایلوګونو د تبادلي وروسته د پیغام ورکول مناسب یو کنه داسي د شوار په توګه وچ کلک ویلې شي، کوم یو ګټه زیاته رسولې شي؟
وچ شوارونه هیڅ وخت خپل اثر نه کوي. پیغام چې هر څومره هنري وي اما عمره ګټه زیاته وي، او معمولا په یو صحنه کې خصوصا پر اډوی ډرامه کې یوازې یو پیغام باید ورکړی شي. صحیح ده چې کېدای شي چې په یو ځای کې ډیرو پیغامونو ته خو هغه په اوریدونکو باندې تاثیر نه کړي. مثال په ډول زرته اوس مونږه کوو وایو چاته چې ته دغه د معدې درد د مختلف شیانو سره کېږي، که مونږه دا پیغام ورکړو چې ته خپل لاسونه مینځه، ته باسي ډوډۍ مخوره، ته فرزن چټله میوه مخوره، دا پیغامونه ډیریږي. کله چې ډیر شو دا اوریدونکو په ذهن باندې هغه نه کړي. مونږ کړی شو چې همدغه څلور پنځه پیغامونه په یو یو صحنه کې په یوه کې ورته ووایو چې لاسونه وینځه، په بل کې ورته ووایو چې باسي یا د وخت تیره ډوډۍ مخوره، بل کې ورته ووایو چې میوه د چراغ ایسته هغه پاکه وینځئ. یعنی پیغامونه مونږ په یوه صحنه کې که ډېر پیغامونه ورکړو هغه زمونږ په اورېدونکو په ذهن کې نه پاتې کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اتن د پښتنو روایتي نسا یا موزون حرکتونه دي چې د خوښیو پر مناسبتونو سربیره په ملي مناسبتونو کې هم د بیلابیلو عمرونو سره تعلق لرونکي خلک یې تر سره کوي. اتن بیلابیل ډولونه لري چې په دغه لنډ تنګ وخت کې وضاحت ناممکن دی. خدا چې پښتني میرمنې هم اتن کوي، او یادا چې له نارینه و له اتن څخه سرور اخلي او که څنګه، په دې اړه دغې رپورټ ته تم کیږو. اتن دا نغمه چې چرته هم د بازوقو پښتنو په غوږونو ولګي نو خامخا به یې اوږې ورته خوریږي. اتن له پیړیو راهیسې د پښتنو د خوښیو په مراسمو کې له ډول سره ترسره کیږي چې بیلابیل ډولونه لري. خو دا چې پښتني مېرمنې هم په خوښیو کې اتنونه کوي، په دې اړه لیکوالې او شاعرې صفیه صدیقی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
اتن په ځینو ولایاتو کې بیا ښځې هم په ډېر ښکلي شکل باندې اجرا کوي، مخصوصا په ودونو کې. یو دوه میاشتې مخکې زه کابل کې د حساب سره یو تن د معززینو دوزی کوژراوال ته لاړم، او ملیدې چې زړو ښځو ډېر ښایسته اتن کوو او ډېرې ښایسته سرو کې اچولې، او زما په نظر باندې دا یو عالي او لوړ فرهنګ ښکارندوی کوي. ډېر زیات مې خوښېږي چې ښځې هم اتن وکړي، ځکه مونږ دا چمبا او سندرې ویل د ښځو لپاره دوی دا کورونو کې ودونه هم جنکۍ تودوي.
په ننګرهار کې د کور ادبي بهیر مشره شاعره مقدس دسا احمد زئی هم وایي چې پښتني میرمنې هم اتنونه کوي، او هم د نارینه و له اتن څخه سرور اخلي.
لکه څنګه چې اتن ملي دود دی، زمونږ کلتور او فرهنګ یوه برخه بلل کیږي، او دغه زمونږ هغه رواجونه دي چې لا ژوندي دي. او اتن د خویندو هم یو دود دی چې په ودونو کې، په نورو مراسمو کې، د خوشحالیو په مراسمو کې اتنونه کوي. خویندې هم ورونو ته ورته اتن کوي.
د اتن په ډولونو کې یو تبرګ اتن ویل کیږي چې پښتني میرمنې او سړي په ګډه سره ترسره کوي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
اف سی آر او پښتانه
پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.